السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې ملکی افغانانو ته ډېرې خونړۍ وې.
نن یوناما ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپلو شپږ میاشتو موندنې خبرې کړې. دغه موندنې خواشینونکې دي.
د بشري حقونو له یو فعال پوښتو چې دا راپور د جګړې پر خواو څه اغیز درلودلی شي.
موږ د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دوی خپل مسؤلیت سرته ورسوي.
کې د وبور سوالو لې ویلوي پروژې اوس څو ګټ نه شي اخیستلې.
نو دا یو ناکامه پروژه ده. زمونږ لپاره د خیر سبب نه ګرځیدله. بیچاره ولسته غریب خپل رزق پورې خپل بچو پورې خلک ایران دي.
او چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ سفر په ترنګلتیا پیل شوی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. طاهر روخان تخنیکی چاره مختوړي مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته راوګرځو. احمد تکل سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي.
سلام. شپک څلوېخت افغان پوځیان له کونړ څخه د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي دي. ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې سپین بولدک ته تللي ونیولي دي او د توکیو د اولمپیک د لوبو له پیله 153 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ هغو شپږ څلوېښت افغان پوځیانو ته پناه ورکړې چې د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي وو. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د افغان پوځ دا سرتیری چې 15 افسران هم پکې دي پرون شپه چترال ته واوښتل. د کونړ د ولایتي شورا غړي شیر زمین خان آزادۍ راډیو ته ویل د سرحدي ځواکونو او ملي اردو دا سرتیری د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه د چترال رندو سیمې ته تښتېدلی دي. د پاکستان پوځ ویلي افغان پوځیانو ته ډوډۍ، استوګنځای او درمل برابر کړي. د پوځ په بیان کې راغلي چې دا سرتیری به د لازمو پړاوونو له بشپړولو وروسته افغانستان ته وسپارل شي. له دې مخکې 15 تنه نور افغان پوځیان هم له طالبانو سره د جګړې له لیکو څخه پاکستان ته تښتېدلي وو. د هیواد پر یو شمیر سرحدي سیمو د طالبانو له ولکې وروسته سلګونه افغان سرتیري او دولتي مامورین تاجکستان، ایران او پاکستان ته وتښتېدل. د بلخ امنیتي چارواکي وایي کلدار ولسوالي د طالبانو له ولکې آزاده کړي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان عادل شاه عادل نن آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو.
افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د مخنیوي لپاره هلته دېره دي. هڅې روانې دي څو په لرې پرتو سیمو کې د طالبانو پاتې شونې هم تصفیه شي.
د بلخ د پولیسو ویاند ویل چې په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وختي خو هغه کرش میرونه خوده. عادل زیاته کړه چې د کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی وختی. د بلخ له څوارلس ولسوالۍ څخه اته د طالبانو په ولکه کې دي. طالبانو ویلي چې د کلدار ولسوالۍ په نښتو کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کاپیسا امنیتي چارواکي د یوې ښځینه پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن د زمري په څلرمه آزادۍ راډیو ته وویل دا میرمن چې د زندان په پولیسو کې دنده درلوده تیره شپه ناوخته د کوهستان ولسوالۍ په شیرک پیرک سیمه کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوې. ښاغلي شورش نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نیوی د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د راپورونو د برابرولو په مقصد تللي ونیولي دي. په کندهار کې د نای مسؤول عبدالسمی غیرتمل آزادۍ راډیو ته ویل چې دا خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو او د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول. ښاغلي غیرتمل زیاته کړه چې د دې خبریالانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي.
ملي امنیت شورا ته هم خبر ورکول سوی دی. خبرې ورسره روانې دي. موږ به کوشش وکړو چې ډېر ژر دا خبریالان د علاقو او د امنیت شورا سره بحث وکړو او خبرې اترې وکړو.
نایوی په نیول شویو خبریالانو کې د ملت غږ په نوم د یوې سیمه ایز راډیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست او بایدی او قدرت سلطانی شامل دي او څلورم د چین د سینوا خبری اژانس اکاس سناولا سیام دی. لازادی راډیو خبرونه اوري. د توکیو د اولمپیک تنظیمونکي وایي د دې لوبو له پیل راهیسې د 1900 لوبغاړو په ګډون د اولمپیک اړوند 153 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې نن د جولای په 16 وبښئ د اولمپیک نړیوالې کمیټې نن د جولای په 16 وویل چې له دې ډلې څخه 14 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي. چارواکو ویلي دي چې په ویروس اخته کسان د توکیو د قرنطین مرکز ته بیول شوي دي. د اولمپیک د 2000 کال لوبې له یو کال ځنډ وروسته د جولای په 30 د جاپان په پلازمینه توکیو کې پیل شوې. دا لوبې سږ کال د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په مقصد د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. او د تاجکستان د پوځ یو سرتیری له قرغزستان سره د لانجمن سرحد په اوږدو کې په ډزو ټپي شوی دی. د تاجکستان د چارکو سیمې چارواکو ازادۍ راډیو ته ویل چې دا سرتیری د شنبې ورځې په سهار په یوه نښته کې ټپي شو. د دې چارواکو په وینا په دې سیمه کې وروسته له دې چې د تاجکستان لوري ته تا د پردې سرحدي سیمې اوسیدونکو د سیمې د پاکولو چاره پیل کړه او د هغه سیمه ده چې قرغزستان یې صفري سیمه ګڼي. دا پیښه نږدې درې اونۍ وروسته له هغه کیږي چې د قرغزستان د سرحدي ګارد یو سرتیری په یوه نښته کې مړ او یو بل ټپي شو.
دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته د ازادي رادیو ډاٹ کام. راځو د خبرونې د سر راپورته. ملګری ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نمانند د ملکی مرګ ژوبله په تړاو خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي دا کال به په یوه لسیزه کې خو نړی کال وبلل شي. په دې راپور کې همداشان د ملکی وګړو د مرګ ژوبله ډیره پلا پر وسلوالو طالبانو اچول شوی، خو طالبان بیا دا راپور یو ورخیز بولي. تفصیل په دې راپور کې.
یونما د ملکی تلفاتو پاړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خبرولو سره ویلي کروان حالت دوام وکړي. روان 2020 میلادي کال ولا 2009 کال راپدې خو تر ټولو خنړی کال وی. یونما په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړي ویلي د تیر 2020 میلادي کال د لومړی او شپږ میاشتو په پرتله د روان کال په لومړی او شپږ میاشتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله وڅل وی خلل نه زیاته شویده. په دې راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون میاشتې تر پایه پورې 15103 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوخته چې په دې کې 1495 کسان وژل شوي او 3545 نور ټپیان دي. یونما په خپل راپور کې د ماشومان او مېرمنو وژل د اندېښنې وړ بللی ویلي دي. په ځانګړي ډول ټکان ورکوونکي او ژوره اندېښنه دا ده چې ښځې هلکان او نجونې د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي برخه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په شپږ میاشتني راپور کې راغلی چې د دې مرګ ژوبله ډیر مسؤلیت چې 4.5 سلنه کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤل وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤل ګڼل شوي. په راپور کې شان ویل شوی چې 23% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکی تلفاتو عاملین دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر د بیر الاینس رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې روان حالت سخت د اندېښنې وړ دی.
نن یونما ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپل شپک میاستو موندنې خبرې کړي. دغه موندنې خواشینونکې دي او ښیي چې افغانانو ته زیات زیان اوښتی. ارقام ډیر دردونکی حالت ښیي. په ځانګړې توګه د مې میاستې له لومړۍ نیټې ښودل شوي چې په ډیر شمیر افغانان وژل او ټپیان شوي دي. لازمه نه ده چې دغه حال وي. په پوځي لاره پر مختلل به افغانانو ته زیات زیان ورسوي.
یونما لیکلی له 2009 کال چې دغه بنسټ د ملکی تلفاتو سیستماتیک سب پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې نړیوالو ځواکونو ته د ملکی تلفاتو هیڅ پیښه نه ده منسوب شوی. خو افغان حکومت بیا په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د دې راپور شمیرې رد کړي دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل شینواری:
دا موږ په کلک ردو د افغانستان وسلوال پوز په هیڅ ډول باندې د ملکی تلفاتو مسولیت نه منی نه اخلي او نه دا کار د افغانستان د وسلوال پوز د خوانه تر اوسه پورې تر سره شوی دی خوشبختانه. او دا ډاډ هم بیا ټول نړیوالو ته او افغانستان ولسته ورکو چې د افغانستان وسلوال پوز جګړیزو ټولو قوانینو ته هوډ لري او د هغې په بنسټ باندې خپل تعرکات اجرا کوي.
طالبان بیا د یو نما د راپور یو اړخیز یادوي او وایي چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ملکی تلفات د هوایي حملو له امله زیات رامنځته کیږي. ښاغلی مجاهد افغان ځواکونه د ملکی مرګ شوبلې عاملین بولي، خو یو نما په خپل راپور کې د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو میز ته حاضر شي.
و موریدل چې یو نما د تیرو شپږو میاشتو په راپور کې ویلي چې شاوخوا 15,000 ملکی افغانانو ته په دې موده کې مرګ ژوبله اوخته، خو نه حکومت او نه هم طالبان د دې ملکیانو د وژنې پړه پر غاړه اخلي. لګ وړاندې مې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان لمشر لال ګل لال څخه وپوښتل چې دا راپور په داسې حال کې چې د جګړې په ډګر کې بهرنیان یا بهرني ځواکونه نشته په څه معنا کېدلی شي؟ هغه وویل
خوښنه سره چې په لکه څنګه چې تاسو په سوال کې وې اصلا د امریکا او د متحدینو سره د هوکړې نو وروسته هیڅ دلیل او سبب نه جوړیږي چې په افغانستان کې د یو انسان وجل خوځه کوي چې د یو انسان نوکه هم باید زخمی شوی نه وي. او د دغه هوکړې سره سم باید د افغاني خبرې شروع شوی وي او چې د امیشت لپاره د دغه ملکی مرګ ژوبلې ته او ملي شتمنیو ویجاړې ته د پایته کې خودل شوی. خو په خوښنۍ سره موږ ګورو چې د دغه هوکړې نو وروسته او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدلو سره سم په هیواد کې تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسیدلې ده چې دا هم د همدې سبب ګرځېدلې ده چې ورسره په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې او ملکیانو ته د مال د تاوانونو کچه چې دا هغه خپل اخري حد ته رسیدلې ده چې موږ یې په 13 کلن تاریخ کې د دې ساري نشو پیدا کولای. نو موږ وخت په وخت باندې د جنگ په خیل خو باندې غږ کړی دی چې جګړه د حل لار نه ده.
دا مهال به دغه راپور د طالبانو او افغان ځواکونو پر عملیاتو څه اغیز وکړي او کنه دوی به د تل په څیر خپل عملیات ته دوام ورکوي او ملکی مجبور لپاره رامنځته کیږي؟
منګا کتیر ته ګورو خو پراتلونکي کې هم منګا د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او یا د عبرت اخستې وي چې هغه د ملکی مرګ ژوبلې په مخنیوي کې او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. باوجود دې چې د جنگ کې له خواوي وخت په وخت باندې ژمنې کوي او سیاسي ارادي ښکارا کوي، ولې د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کیږي. کوم د افغاني خبرې شوې دا هم سمبولیک خبرې دي. خلک اوس د سولې په خبرو نه هغه کوم باور شې دی ولس هغه پورته شوی دی او خلک اوس حتی د سولې د خبرو نه نفرت کوي. په دې معنا باندې چې مخکې د سولې خبرې نه وې شروع شوې په هیواد کې تاوتریخواله دومره نه و، ملکی مرګ ژوبله هم د کچې ته نه ورسېدلې او ملکیانو ته د مال زیانونو د اړولو یا ملي شتمنیو ویجاړېدو کچه هم دومره نه وه لوړه شوې. خو د سولې د خبرو سره همزمان په یو وخت کې د جګړه او تاوتریخواله هم زیات شوی دی چې دا د ملکی خلکو د سر او د مال د زیانونو د اړولو سبب جوړ شوی.
بلې لال صاحب، یو موضوع دغه د یونما راپور داسې مهال خپرېږي چې 2-3 ورځې وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو راپور کې اندېښنه وښوده د جنگي جرمونو په ارتباط باندې. هغه هم د کندهار په سپین بولدک کې ویل چې هلته شاوخوا 300 کسان برمته شوي دي، نامعلوم ځای ته بول سوي. البته له دولت سره د همکارۍ په تور باندې ویل چې ځینې کسان وژل سوي او شکنجه سوي هم دي. په کندهار کې سپین بولدک کې ستاسو موندنې څخه یو وضعیت څه ډول دی؟
ګوره، د یو نما راپور د سپین بولدک د مشخصې پیښې پورې هیڅ تړاو نه لري. خو په دې راپورونو الله مخې چې په سپین بولدک کومې پیښې رامنځته شوې دي او داسې ویل کېږي چې هلته ملکي خلک د کورونو نه ویستل شوي دي، راپورونه خو همداسې وایي. خو د سپین بولدک په اړوند باندې که طالبان واقعا رښتونی وي او غواړي چې دغه تور رپوي، نو دوی د مهرباني وکړي ازادې رسنیو د بشر د حقونو نهادونو ملتونو او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د اجازه ورکړي تر څو پورې په سپین بولده کې بې طرفانه او آزاد څېړنې سرته ورسیږي او دا معلومه کړي چې آیا طالبان څه وایي دا حقیقت دی او که رسنۍ او راپورونه وایي څه وایي هغه حقیقت دی. خو دا به د وخت نه وړاندې وي چې دې په اړوند باندې څېړنه نوي تر سره شوي او سړی قضاوت وکړي. زما په اند باندې راپورونه خو همدغسې دي سره کوم ته چې په رسنیو کې ښکته پورته کېږي یا په خواله رسنیو کې کېږي. خو لا هم د دې مستند کولو دپاره موږ په طالبانو باندې مغږ کوو، په حکومت باندې مغږ کوو چې په دې اړوند باندې مرسته وکړي او دغه بې طرفه ادارو ته اجازه ورکړي چې هغې ځانګړې پېښې څېړنه وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال و چې د ملکی مرګ جوبل پاړه د یوناما پر راپور غږید.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وسم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، شاوخوا شپږ څلوېښت افغان پوځیان له کونړه د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دغه کسان تیره شپه ور اوښتي دي او نن هلته ځایي چارواکو هم د ازادي راډیو خبریال ته دا خبره تایید کړې ده. همدا مهال کونړ نه زموږ خبریال د ټلیفون په کرښه د استډیو ته وصل شوی دی. مهرباني وکړئ ځایي چارواکي د دغو ځواکونو د اوښتو عوامل څه په ګوته کوي او دوی د کونړ له کومې سیمې نه اوښتي دي؟
مننه. دغه کسان چې دي دا د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ د ساحې نه نن سهار اوښتي دي اخواته پاکستان ته، چترال ولسوالۍ ته چې د کونړ د دوکلام او د بریکوټ سره سرحد لري دغه د رمضو ساحه ده، هلته اوښتي دي. دوی وایي چې حاجي شیرزمین خان چې د ولایتي شورا عضو ده هغه وایي چې شاوخوا اته څلوېښت کسان اخوا اوښتي دي چې دوی ته کوم معلومات دی. خو د پاکستان حکومت شپږ څلوېښت کسان ښودلي تر اوسه پورې چې د دوی خوا ته اوښتي دي. دغه ولسوالي نن سهار نړۍ ولسوالي نن سهار څلور بجې افغان ځواکونو نه تخلیه شوې ده او ټول اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. دغه خبرې د کونړ والی او نورو امنیتي مسؤلینو تایید کړي دي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ باندې د جمعې په سهار باندې د همدې ولسوالۍ ګورن کې غازی آباد ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. په زیات شمیر کې موټرې وسلې او دغه د طالبانو لاسته ورغلې دي. مسؤلین د دغه دواړو ولسوالیو د سقوط لامل په دغه ولسوالیو باندې د طالبانو لخوا له نږدې پنځه څلوېښت ورځو څخه د لارې بندېدل ښایي چې په لارو کې بمونه ویښښ کړي وو او همدارنګه له غره نه یې غټې تیږې راغورځولې وې. د دې ولسوالیو تر څنګ د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ پرتې دي چې د کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ دي. نن هم چې کوم معلومات مونږ اخیستي دي په برګي مټال کې هم جنگ شوی دی، دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. نو دغه ځایونه چې دي دا د پاکستان چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري او پخوا په دغه دارندو په لاره باندې چې کوم دغه پولیس دغه سرحدي پولیس او د ملي اردو سرتیري اوښتي دي. هر ورځ به په لسګونو موټرو تګ راتګ کوو. دلته یو بازار دی، د دوکلام بازار او همدارنګ د بریکوټ بازار دی. دې ته به چترال خلک راتله، د دې کونړ خلک باخوا وختل تګ راتګ وو. خو دا څو کاله کېږي چې دغه تګ راتګ بند شوی دی، لاره بنده ده، خو دغه خلک پرې وختي
دي. ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال وو چې ویلې د ولایتي شورا غړي او ځایي اوسیدونکو تاییدوي چې شاوخوا اته څلوېښت افغان ځواکونه د کونړ له ناړې نه د پاکستان خاورې ته اوښتي دي. اوس هم راځو په کونړ کې پاتې کیږو، خو د بیا رغونې له ډګره درته وایو. په کونړ کې د یو نوي میلیون افغانیو په لګښت جوړې شوې پروژې څخه څو ګټه نشي اخیستلی. دا د کونړ په مروري، سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې د لمریزه برېښنا په مټ لسین څخه شاړو ځمکو ته د اوبو پورته کولو پروژه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالی وسیدونکو 45 کلن خان پاچا د خپل هغه شاروزمکو خوا کې ولاړ دی چې په کومو کې د سولري برېښنا پر مټ له کونړ سین څخه د اوبو خېژولو په هیله جوار کړلی وو، خو دا هیله یې هغه وخت سپیرو خاورو په څیر توندو بادونو ځان سره پورته کړ چې کله یې پروژه ناکامه شوه او جواری وچشل.
او موږ په زمیندارو باندې فصلونه وکړل، جوار موسو، حتی دا چې خلکو نیلګي کې نیولي و هغه د منځه لاړ. نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زموږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. یو طرف نه ځمکې والا د چا په ځمکه کې چې شی لګېدلی دی جاره غواړي، او د ولس دونه وس او توان نه دی چې جاره خلاصه کړي. بیچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپل بچو پورې خلک حیران دي. د کم پرزې چې ورته د انجن دپاره لګېدلی دي، د اوبو دپاره، هغه هندي ورته ویل شوي په قرارداد کې، خو مګر دی چینایي لګولي دي، کار هم نه کوي.
د مرور ولسوالی اوسیدونکو شاهنواز وای حکومت ورته د شاړو ځمکو خړوبولو لپاره د میلیونونو افغانیو په لګښت داسې لنډمهاله او ناکامه پروژه جوړه کړې ده چې دوی ترې د ګټې اخیستلو په نیت په ځمکو کې کښتونه وکړل، خو جوړ شوی سیستم کار نه کوي.
موږ ټولو ولس ورته کار وکړو، جوار هم وکرله، تخمونه هم واغستل، سر هم واغستلې، د ټریکټر مصارف هم ورتلله، او په دې امید مانی وو چې دغه زمونږ فصلونه به کېږي. یو څه بلاس ته راځي، یو څه دانه غلا، او هغه زمونږ نفقه به پکې لاسته راشي. خو متاسفانه د اوبو سیستم چې وو غیر فعال شو د شرکت د خوانه.
د خلکو پر خبره کې په دغه 1.9 میلیونو افغانیو په مرور ولسوالۍ کې له کونړ سیند څخه یو کانال پورته کړی شوی وای، نو له یوې خوا به یې ګټه دوامداره وه، او له بلې لورې به پرې زیاتې للمي ځمکې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې د ډېری پروژو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کېږي، خو پر پروژو د لګولو پر ځای شخصي جبونو ته ځي، نو ځکه یې کارونه ناکام وي. کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی رئیس انعام الله ساپې وای دوی یاد پروژه له سیند څخه د 4000 جریبه ځمکې خړوبولو لپاره طرحه او ډیزاین کړی وه، او شرکتونو سره په قراردادونو کې د اصلي وسایلو لګولو هوکړه شوې وه. د هغه په خبره چې اوس شرکتونو کمزوري او د قرارداد مطابق شیان نه دي لګولي، باید مسؤلین ترې پوښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د لمریزې برېښنا پر مټ د شاړو ځمکو خړوبولو په یادې پروژه کې د بدلو او کمزورو وسایلو لګولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي، خو وایي چې دوی د کرنې وزارت سره ټول مشکلات شریک کړي، او تر څو چې نوی حل شوی پروژې به تسلیم نه کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
منګه مربوطه وزارت سره دا موضوع شریک کړي ده، او مکتوبی خبره ورکړه ده چې د دې برابر د ثانی تر سره کې هغه نواقص چې دغه شبکې لري هغه باید اصلاح کړي، او د دې نه وروسته دغه عملاً تسلیم کی، او هغه پیسې چې د شرکت پاتې کیږي هغه شرکت ته ورکړي. د زراعت وزارت چې دغه شبکې د ابیاری ریاست ته تسلیمي، خروغ شبکې به تسلیمي، د ابیاری ریاست د شبکې تسلیمي، او نه تر اوسه تسلیم شوی دی ورته.
یادې پروژې اوس مهال د کرنې او مالداری ریاست او د اوبو لګولو او تنظیم ادارو ترمنځ په ځوړن حالت کې پرتی دي. د کرنې او مالداری ریاست وای دا پروژې وزارت د اوبو لګولو او تنظیم ادارې ته سپارلی، خو د اوبو د تنظیم او لګولو اداره بیا وای چې له یادې پرېکړې خبر نه دي. خلک وای په کونړ کې د سولري برېښنا پر مټ د للمي ځمکو خړوبولو د 1.9 میلیونو افغانیو دا پروژه یوازې نه ده ناکامه، بلکې ډېرې پروژې چې قراردادونه وزارتونو کې شوي او یې حکومت په سمه توګه څارنه نه ده کړې، د ورته برخلیک سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د پوهنې له ډګره په ښوونځیو کې د حضوري درسونو له پایل سره د ناامنو سیمو د ښوونځیو نامعلومې راتلونکې یو شمېر زده کوونکي اندېښمن کړي دي. د پوهنې وزارت د شنبې په ورځ په سړو او ډیرو سړو سیمو کې د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل کړې، خو ډیر زده کوونکي شته چې یا له خپلو سیمو بې ځایه شوي او یا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دوی برخلیک به څه کېږي؟ تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام د ډیرو زده کوونکو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی ازادي راډیو ته وایي چې د راتلونکو په اړه اندېښمنه ده. دی چې خپل نوم وانه خست وی ویل په روان وضعیت کې چې په ټول چاپیریال کې ویره خبره ده، خونځي ته تګ یو ستونزمن کار دی. د دې په خبره طالبانو په سیمه کې داسې وضعیت راوستی چې د دې په شان ټولو نجونو ته یې خونځي ته تلل ګران کړي دي.
په خاطر اوزای پاتی امنیتی مونا میتنی مکتا برین مکتا بام شروع شده وضعیت سرسته شد طالبا ما رفتن
سربیره پرده یو شمیر چه ده نامنه و لامل لخپول سیم و بیزای شوی هم در رتلون که پاران دیخمن دی. در رسمی شمیرو لمخ در روان کال ده حمل لمیشتینا ده سرطان تر نمائی پوری پا ده هواد که شاو خواه 15 در زرک و رنه لخپول سیم و بیزای شوی دی. پا دوی که دیره ازده کون که همشتا چه برخلی که رتلون که پوری تلل ده. عبدالله یو د دغه کورنۍ له کسانو څخه دی چې اولادونه یې له دغه برخلیک سره مخ شوي دي. دی چې د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د پکتیکا مرکز شرنې ته کډه شوی وایي دوه زامن یې چې په پنځم او شپږم ټولګي کې وو له زده کړو پاتې شوي دي.
دا اندېښنه یې چې زموږ ماشومان هلته اوس نوي داخله نه شو ورته کولی، ځکه چې سپرچه غواړي هغه خپل تصدیق غواړي د دولت یو اصول دي، نو د دې نه خامخا سپرچه کېږي. او موږ اوس سپرچه په دې نه شو اخیستلی چې دلته اوس بل نظام دغه کړی چې موږ ته سپرچه نه راکوي. بیا که سپرچه راکوي دلته بیا د کوم مشکلات دي سره داسې خفه خو ډېرې ورته وویل چې موږ ډېر خفه دي چې اوس موږ څه شی وکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نجیبې آریان ویلي چې په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د نورو سیمو په شان پکې د ښوونځیو دروازې تړلې، خو په کومو سیمو کې چې نسبي امنیت وي هسې کېږي چې د کال منځنۍ ازموینې واخیستل شي. دې وړاندې وویل
او له هغو ولسوالیو څخه چې لوی ښارونو ته زموږ هېوادوال کډوال شوي دي، موږ د اضطرار په حالت کې د زده کړو پر نوم پروګرام لرو چې بېلابېل خدمتونه وړاندې کېږي د یونیسف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته، او هڅه به کوو چې دا پروګرامونه دلته پلي شي. او تر څنګ یې کله چې نسبي آرامښت رامنځته شي نو د دوی د سپارچو په برخه کې او د تعلیمي اسنادو د بشپړولو په صورت کې به معذرتي ازموینې هم ترې اخیستل کېږي او د زده کړو بهیر ته
په ورته وخت کې د طالبانو ویان محمد نعیم وایي کومه اعلامیه چې دوی خپره کړې دوی د تعلیمي او تحصیلي ادارو ساتنه کوي او د دوی تر ولکې لاندې په ټولو سیمو کې دغه شان ادارې فعالې دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي وو چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تعلیمي او تدریسي فعالیتونو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان 9.5 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 20% نجونې دي. د پوهنې وزارت 13 ورځې اعلان کړه چې د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې د اسد په 2مه حضوري زده کړې پیل کړي او د کال منځنۍ ازموینې به د اسد په 6مه واخیستل شي. له دې سره سره زده کوونکي له خپله برخلیکه اندېښمن دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو که د آزادی رادیو په خبرونو راپورونو نظر لرئ یا مو په سیمه کې کومه پیښه وي زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته پیغام پرېږدئ. شمیره یې ده 0 0 4 8 6 0 او بل شمیره 0 2 3 6 1. اوس باور شو دې ته چې یو شمیره اوریدونکو په همدې شمیره موږ ته پیغامونه پرېښي. دا پیغامونه به سره واورو.
ستاسو له پیغامونو
زه د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تعسفیر د کلي اوسېدونکی روزي محمد نیمیږم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده، ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. ډېرې مسکینۍ دي، شان نستی او بنستی غنو مودا شان نستی. ما ازادی راژیو در خدا اینه داشتی در پیغان خبور که زمور رخت بلپول چرواک ورسی نور موقع ندزای کم. السلام علیکم.
زده روزگان میره تا جهر آود دور سالی سخه خان بنام بانی پیغام تا پریردم خوزه و زردم در کندار خبری سرکو مرد روزگان میره جهر آود دور سالی انتنانی خوشار در سرکم زوری و او خوبل و در تقریبا در دوی آرچی که ریشی انتنانی بانی ما خدا خوشتر نده سیم سال در انتنانی لکی مرد دی رو سر پا تکلیب بانی و زردم ما کندار تا مریضان را وصلی دی خوزه در کدر که معلومات خول کریبان و خول غصر نسان کوالی و سلام پر احترام.
زه موجب یم د غزنی ولایت ګرو ولسوالۍ څخه دلته ډېر بېوزه خلک دي. زه ورسره باید مرسته وشي. کډوال کوم جان کښې جنګونه ځکه کډه شوي دي. د خلکو سره باید حکومت مرسته وکړي او ټول خلک باید د ورسره مرسته کړي. مننه همدومره.
اکرام الله اکرام کنال ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکه یم. ما له ټولو دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې له تېرو څو شپو ورځو راهیسې د کنال ولایت او غازی آباد ولسوالۍ ترمنځ لویه غځېدلې لار تللې شوې ده. د وسلوالو طالبانو لخوا خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نرخونه ګران شوي دي. دغه زما غږ لوړ پوړي چارواکي اوري. د دغې لاره د خلاصولو هڅې وکړي تر څو پورې موږ له دې ستونزو سره خلاص شو. سلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.5 سپو په اکثر لویو ښارونو کې خبرونه لري. د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو. احمد تکلی در اوروي.
د پاکستان پاوځ هغه شپږ څلوېښت افغان پوځیانو ته پناه ورکړي چې د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي. د کونړ د ولایتي شورا یو غړي ویلي دي چې د سرحدي ځواکونو او ملي اردو د سرتیري د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه د چترال ارندوی سیمې ته تښتېدلي وو. د بلخ امنیتي چارواکي وایي کلدار ولسوالۍ د طالبانو له ولکې آزاده شوه. د بلخ امنیت قمانداني وایي چې د دې ولسوالۍ مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د یوه ښځینه پولیسه د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوې ده. امنیت قمانداني وایي د میرمنې د زندان په پولیسو کې دنده درلوده. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یانای وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک سیمې ته د راپورونو د برابرولو په مقصد تللي وو نیولي دي. نای وایي چې په نیول شویو کسانو کې د یوې سیمه ییزې راډیو درې خبریالان او د چین د خبري آژانس سینهوا اکاس شامل دي. د توکیو د اولمپیک تنظیمونکي وایي د دې لوبو له پیل راهیسې د 19 لوبغاړو په ګډون د اولمپیک اړوند 153 کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او د تاجکستان د پوځ یو سرتیری د شنبې په ورځ له قرغزستان سره د لانجمن سرحد په اوږدو کې په ډزو ټپي شوی دی.
اوریدونکو وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو. د چین او امریکا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کړکیچ په اړه هم درته وایو. خو اوس راځئ چې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
چکل شوی چې د تکواندو افغان لوبغاړی فرزاد منصوري سبا له خپل کوریایي سیال ان کیودون سره مخ شي. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې 19 کلن فرزاد منصوري د کوریا، اردن او هندستان له نړیوالو سیالیو د سرو زرو 100 مډالونه لري. نوموړي وویل چې ښاغلی منصوري همدارنګه د چین او اماراتو څخه د آزادو سیالیو په برخه کې دویم مقام اخیستی. له آسیایي سیالیو د سپینو زرو مډال او د بیروت له نړیوالو لوبو د برونزو مډال د تکواندو د دغه لوبغاړي له نورو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. د ښاغلي منصوري کوریایي سیال چې سبا ورسره مخ کیږي 9 کاله عمر لري. 190 سانتي قد او 2 ځلې د آسیایي سیالیو اتلولي خپله کړې ده. د اولمپیک نړیوالې سیالۍ د جمعې په ورځ د جاپان په توکیو ښار کې پیل شوې او تمه ده چې 1000 لوبغاړي له 240 هیوادونو په دغو سیالیو کې ګډون وکړي. د آزادو سیالیو دو افغان لوبغاړو شاکر قدری د آلمان په جی ایم سی سازمان او زبیح الله مبارز بیا د آلمان په ان ایف سی سازمان کې خپل ایرانی سیالان مات کړل. د اولمپیک د ملي کمیټې په وینا چې زبیح الله مبارز تر اوسه څلور بریاوې په خپل نوم ثبت کړې دي. خو د قدری د لومړۍ بریا وه او د آی پی ایل 14 پړاو پاتې لوبو مهالویش اعلان شو. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ 14 پړاو پاتې لوبو مهالویش نن اعلان شوی چې دا لوبې سمود اندې د کورونا وایروس له ویرې ځندېدلې وي. ټاکل شوی چې د غسیالۍ بیا ځلې د سپتمبر په 19 نیټه پیل شي.
اوریدونکو درته وړاندې دوه اونیس پروګرامونه د ماشومانو د حقونو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او دغه راز ژوند په شیبو کې اوري خو ترې وړاندې یو راپور چې د همدې خپرونې وروستی راپور دی درته را اخلو. چین ته د امریکا د لوړپوړي ډیپلومات سفر په ترنګلتیا پیل شوی. دا داسې وخت کې ده چې د سایبري امنیت او په هانګ کانګ او شینجن کې د بشري حقونو د سرغړاویو پر موضوع د واشنگتن او متحدانو لخوا یې پر چین انتقادونه کیږي او د دواړو لوریو ترمنځ اړیکې لا هم د خرابېدو خوا ته روانې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات اجمل اند در اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شی فینګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چین شر اچون کې معرفي کوي او دا چلن باید بدل کړي. چین د هغه څل کبل چې ویل کیږي د شینجن ایالت کې یو میلیون غوریان او نور مسلمان اقلیتونه د سیاسي زده کړو په نوم په کمپونو کې بندیان کړي له نړیوالو انتقادونو په ځینو مواردو کې له بندیزونو سره مخ دي. چین ټینګار کوي چې دا ډول کمپونه د دوی په وینا د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او هدف یې د ترهګرۍ څخه د اقلیت چینایي مسلمانانو د ذهنونو پاکول دي. د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن او متحدانو یې چین تورن کړ چې د آنلاین حق کولو د نړیوال کمپاین تر شا دی او پر بیجنګ دا تور ملګو چې د هکرانو او نورو سایبري بریدګرو سره هم لاس لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د مرستیال شی فینګ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال وینډی شیرمن د لیدنې په اړه په یو بیان کې د فینګ له خولې ویلي خای هیله داوی چې د چین په شریر خودلو به امریکا د خپل جوړختی ستونزو یو سپړه پر چین واچوي. په بیان کې د فینګ له خولې زیاته شوی امریکا باید خپل ناسم رهبری شوی ذهنیت او خطرناک پالیسی بدل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې له جدي ستونزو سره مخ کړلې. تیرونی بیجنګ د امریکا د سوداګرۍ پر پوخانی وزیر او ځینو نورو افرادو او ګروپونو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ د ځپلو په خاطر پر چین د امریکا د بندیزونو په ثواب کې و. بیجنګ تیرونی د روغتیا نړیوال سازمان هغه پلان رد کړ چې غواړي د کورونا وبا د راپیدا کېدو د ریښو په اړه نور څېړنې وکړي. لویدیز هیوادونه چین په دې برخه کې هم د خنډونو په جوړولو تورنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو چین ته د وینډی شرمن تر سفر مخکې ویلي و چې د نوموړي د سفر هدف دا دی چې د اړیکو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له چین سره لوري وټاکي او د سیالۍ لپاره د برابرو شرایطو لټه وکړي څو ډاډمنه شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچ ته نه ځي. ټاکل شوی چې شرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې دویم لوړ پوړی ډیپلوماټ ده د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم وګوري. نوموړی تر هغې راوروسته چې جو بایډن د امریکا ولسمشر شوی تر ټولو لوړ پوړی امریکایي چارواکی ده چې چین ته سفر کوي. تمه دا چې د وینډی شرمن په دې سفر پسې به د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین راتلونکي اونۍ سنگاپور، ویتنام او فلیپین ته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هندوستان ته سفر وکړي. په سیمه کې د ډیپلوماټیک فعالیتونه ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونه په سیمه کې داسې مهال ښکېلتیا زیاتوي چې چین هڅه کوي په آسیا کې د امریکا نفوذ او اغېز وننګوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لارې کولی شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیغو مثبت او منفی کړوړه نوې کلمې د کلمو له ترکیب څخه جمله او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه یری کی. ورانګه هغه 15 کلنه ماشوم ده چې له مور پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نور هم زولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې دیغه خوږو خبرو ته غوږ شي.
کلنه
پنځه کلنه
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلې کنه؟
واه مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې نور مې راته ویلې.
چې څه قصې درته وایي؟
دی بچا
دی بچا نکل درته کوي. بیا دې ته خو هیڅ نه نکل درته کوي. لکه ډیر
ډیر بیا خو ما ته راس مې ویلې تاسو
ښا څومره نکلونه دې تر اوسه ذکرې؟
ډیر مې نه ذکرې.
اوس ما ته کوم نکل کولای سي؟ ته یو نکل خراته وکړه.
دی بچا لور دې سي دلته اکسي بیا دا اکسي ویني نه دې بشو دې تاسو وکړه.
مو دې مله نسو دې وکړه.
وای دا غبار راسي دا دې سي وکي دا وای دې سي دې سي وکړه.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغر دوا د ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مرده چې خپل شپک کلن زویته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی
د خو وخت شي یا زین وخت چاغت زری تنگ شي د تفریح په شکل زورتا زین د ماشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چاغه مورنی ساسات او عاطفه مر سره ملوي د زویته میغه کیسی کومه چې زین وختونه د کیسی معمولا د شپې لخوا ته کوم چاغه ورته په خاتو غوګمی او ورورو د همدې کیسی په ورودو سره خوب هموري کله د ورځې په جریان کې چاغه نور کارونه خستګي یا د ماشمانه چاغه سره لوبوي کی نو زغه لزان کې نو ما د ماشومان خواني قصي بیانوم او ارتدا قصير د کوم چې موضوع تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو بیا د هغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بځه کې چې قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. بلوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو. نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم رواج ټول لمنځه تللی وای. دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومان پورې بیا.
لیمایم دی وردا غوسخه موږ چې کله وړو نو پلاو موږ ته تلق سی کوله، خصوصا کله چې تیار به وا یا برقونه بنوله. هغه کیسی ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده، هغه ته کله کله خانه کیسی ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسی په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلې دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو، الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده، همدغه سې زمره د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کی ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارتونیانو، په دې فلمونو، په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي. او بل تر ټولو مهم باس پکې ده چې ماشوم مطالعه ته هڅوي. ماشوم د کتاب او لکتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچی سره آشنا کی.
کراسو دي چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتون نډکی قسی وی. دویم مسله دا چې دا کیسی باید په ماشومانه ډول وی، ساده وی او پزړه پوری وی، هنری وی. لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه قصه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ او د میګی قصه، د کوتر او د چشی قصه، دغه سی اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قسی ویل کی، اکثرا یا د لوتون کوم مرغان وی، یا د زناور وی، یا مثلا د یو دوه ماشومان وی، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ اغه د نیکی مسله وی. دغه سی قسی چې دی ماشوم ذهنیت جوړی، ماشوم وفاداری ته هڅی، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خې غنو کی، څنګه د خلکو خبره ومني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کی، او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریح.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښوي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم و تربیه کې ورغلی شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي، هغه مستقیما بیا خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپله لوست نشي کوی که راسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل سي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، او هغه ژبه ده چې ماشوم پرې پوهیږي، یعنی هغه د لوی دپاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پرې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي، به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاخه.
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودي نشي او کېدل او دا قصې چې دي، دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ، متاسفانه دا ډېر ځله د منختي وړ نه وي، یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو چاته فکري لوری ورکړئ، بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي، ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې دته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې ده هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنخسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول، یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي، او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري که استفاده ترې کړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښه چارې.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغا اس بی تکړه اس بی تب پدیوان سپریږي سهار سهار ب پدیوان منډي وای پډیر زایو کی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه. اختر پټو کوټو کوراغای، اختر پټو کوټو کوراغای، نمې کالیشتا ندی غاړې امیلینا. په
اخترونو کې تګ راتک لڅ وخت را پدې خو دود دی
دا تګ راتک هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دی دا تګ راتک هم ده یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼه سره او په مشترکه تور سره وي
په دې ورسته کې چې کورونا په کمین کې دی آیا د پخا په څیر ډلهیز ګرځېدل او یا د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی
دیو بلدل په دومره مهم نه وی لکه سات چې مهم دی او اړیکې خپل پر ځای دي د ځان ته خوندې تو د پاره ځانونه وساتو او ورتګ څخه ډډه وکړو
په داسې حساس شرایطو کې به خلک چې ډول دی اختر مبارکي وکړي
د ټولې رسنوي للارې د فیسبوکونو للارې د تماسونو للارې ویډیو اړیکو للارې یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکو تا په غوړوي
نن پام دې خپل خبرې کوو په پایل کې د اخترونو د منځلو تاریخ چیرې او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ قدر منو دوستانو د اکثر وکاسانو په باور د اختر خواند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغول احوال څخه په خبرېدلو کې وی شاعر هم وایي چې مینا پتلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله بزه درځم مینه خو تاګ راتک هغه وخت د مینې دوستۍ او خپلوي سبب ګرځي چې پایلې لستونزو خطر درد او رنج سره مخ نیوي مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی خدا چې په دې ورستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګونې له وجې خپریږي نو په کار دی چې د ځان کورنۍ خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو منزل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام لپاره په ډیری خوخی سره دوت شول
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړی مقدس ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي دې ترڅنګ یو عنانوي او دودیزه بڼه هم لري دودیزه بڼه مقصد د موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عموما خوشحالي وي هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتګ کوي او دا تګ راتګ له هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دي دا تګ راتګ هم ده ځکه خپل چې خوشحالي کوي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي موږ مخکله اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې وسیګو دلته اخترونه درلودل زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او امدار رقم د دوی اخترونه هکله چې اسلام راغی اسلام سره بیا دوه اختر موګه پاتې سوت یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا په افغانستان هم سره اسلام راغی اخترونه هم سره راغله نو تګ راتک شروع سره د خلکو ترمنځ
په کلیو او باندو کې به خلک سره ټولیږي په ډلې زتوګه په نوبات سره لمشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټول کورونو ته ورځي هر کور ته چې ورشي دغه کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګری کوي بیا بل کور ته ورځي ورستی ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر لسلو تنو څخه هم اوکتی وي له چا سره چې ماشومان وي هغه ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي د خبرې د لوګر اوسیدونکو اعتراف کوي نو موړای په لوی اختر کې د قربانۍ پړه هم وایي چې دا کار یې لوی خو ثواب دی لبل لوري وخت هم خوښتريږي
د لوی اختر کې موږ چا وسه کې هغه لارسي مال واخلي کسان ډيري نو بیا چا سره شریکان سي او کلګي نو یو کس لپاره دوه کسان په پسونه واخلو یا چا سره شریکان سو بیا هغه پسونه حلال کو بیا دا لړمونه او دا لړو دا شنه کور ته مخکې ولېګو چې تاسو دا په اخی کې موږ دا پس کنده کنده کو بیا راوخلو پس درې کنده کو یو غریبانان ته ورکو یو خور خلنه ته وساتو یو خپل کور ته راوړو اخور خلنه ته موایز موږ نه وړو مخپله کړې دا نو بیا هغه مو کور ته ووسو بیا د مشران کړه د اکثران لارسي ال دغه تیار وخه په خړی هغه وخرې چې مې وچکی بیا لغه نورس مبارکي وي کی د خپل کور کې وي خپل خزو مند سره بیا پر دې هم ساګان ته ورسي هغه سره یو کی دغه نورست بیا خلې سره ټول سي ښه او اختر به سره کم کو اتی تقسیم ہو کی پلانے پلانے لس کور بے نن را کی پنز کور بے غد چے را کی پنز بے گرمی وڑے را کی پنز دے یا سلور دے بیگا مڑی امدا درش بو اندے کورن تقسیم کو ادی ڈل ڈل گرزو تا کر رازا ما کر رازا بیا خور خلن تلاڑ سو خوند مندم راسی مکر چا خوند مندی غا ہو کر بوز بس رفت ام شروع سی در سلور رازی خوشحالی بیا سی برت راو بیا مغا بیا دے مغا اوران متنی او اوران زړه دی
د کابل سنکه مریم وای چې پختر کې میرمنو ته بیا دومره ډیر کار وچی خپل د چیرې تاګ موقع نش پیدا کوي
خدای زه ډیر ظرفونه مینځم دونه ظرف مینځم د دختر په ورځ کې او دیک په خوم ظرفونه مینځم د دغه نه زیس نه بیکاره کېږم چې زه لار شم چا کنه زختن مبارکی وکم باور به دیرا شکنه اول میز جامعه ها خونده میاد دیک کاسید که ظرفونه مینځم که هر چه کار لرم خزان خو پاک ساتم دا بیخی او شوق میرازی دختر پاول او راز اول سوابی وقتا چنو راجیک شم داده کار نچه خلاص شم جمع جانو میچو که وقتا میکالی آخوندم بیانازم نور کارو بسی زدون استری ام بکه بیا چختر لخیر خلاص شم بیانازو تو هم وست زختر کم طول سره هر یام بیا بینی بیانو خاندی بیا خلاص شم زرف دیکار دی ولی چه زخ پلا تنای من بلچوک نشته رسا دیر استری توب داده اختر پا قربانی پاورازی دیر خلق سریکی او دیر خوشحالیم دارینو
زینی کسان بیا گیله کوی وای ورسته پر مختگونو لکه موبایل او انترنت پخانی تگ را تگونه کمرنگ کردی دا کابل وستون که ارفان وای چه و زینی کسان پا یو زنگ یا مسج دی اختر مبارکی خلاصه وی چه دا کار بیا پخپلوی او دوسته که دا فاصلو لامل کردی
خواه ډیر زیات خواله پدیو چې کله به اختر سو په اختر کې بیا غټ واړه ټول خپل خپلوان او نږدې دوستانو کربتل راتل او د غری واجونه سده ډیر زیات بارز ول ډیر زیات قوی ول او په همدې سره د خلکو غمینم ډیر دله خو اوس چې د ټیکنالوژۍ له راتګ سره بیا د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالي سره دغه دودونه هم یو څه کمرنګه سوي دي ځینې دودونه پالل دا پکار دي
د عرفان په څیر ډیر کسان وایي چې اختر مبارکي دی له لرې لارې څخه د ټلیفون په مرسته نه کیږي د اکثر خلکو په باور د دوی خبرې پر ځای دي خو مناسب وخت او شرایط غواړي دا چې د کورونا وایروس د همدې تګ راتګ له وجې خپریږي نو پکار دی چې یو څه وخت له ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتو د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم په وینا د پیغمبرانو په وخت کې هم کورونا ته ورته ناروغي خپره شوې وه په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي یوازې او یوازې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي خو له بده مرغه ډیر داسې کسان لیدل کیږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي د کرونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي استاد ناظم وایي چې دا له ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی نوموړی زیاتوي
الله تعالی په خپل کلام کې دوه ځایه فرمایي چې خذو حذرکم یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسئ او لهغی روست توکل په لوی رب وکوي دا که په اجتماعي برخه کې وي یا په روغتیایی برخه کې وي او داسې نور په کار ده چې هغه لازم تدابیر چې د هغه وخت ضرورت وي او محیط او حالت د هغې تقاضا کوي هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي ځینو دوستانو له توکل څخه اصلی مفهوم نه ده اخیستای او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیر نیولو په یو موضوع باندې ورمنډ کینو دی ته خی توکل وای نه دا د الله تعالی له ارشادات او د رسول الله صلی الله علیه و سلم له سیرت سره مخالف کار ده په روغتیایی برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي نو هیلمان یم چې زمونږ او تاسې مظلوم رنځېدلی کړېدلی ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې اوس یې نړیواله ټولنه ورسره لاس او ګریوان ده په نظر کې وساتي
لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي، وایي دا اختر دی، په اختر کې ولې د نا امیدۍ مسایل یاد شي، خو پایله یې بیا دومره بده وي چې جبران یې د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي. د نوموړي په باور پر کورونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی. نو ډیره هڅه دې وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي تر څو خوښي په غم بدل نه شي.
موږ په هیواد کې ناخوالې خوسته، نه یوازې دا چې دا د جنگ جګړو جریان هم دغه دی وسته، نو د دې ترڅنګ دغه دوم کال دی چې د کورونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه خبره ده، او دا یو واقعیت دی. نو د ټولو هیوادوالو څخه، دوستانو څخه مو هیله ده چې د ځان د خوندیتوب لپاره د یو بل کورونو ته کځي هم په احتیاط، او اول خودي د دې پر ځای چې دلیز د یو بل کور ته ولاړ سو، کچيري د ټولو رسنوي لالاري، د فیسبوکونو لالاري، د تماسونو لالاري، د ویډیو اړیکو لالاري یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکو ته په غوړوي، ځکه موږ د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه صحت چې مهم دی، او اړیکې خپل پر ځای دي.
په دې هیله چې د اختر پاتې شپې هم په خوښۍ او آرامۍ سره تیر کړئ، ژوند په شپو کې خبرونه پاتې رسو، تربیه خې چاره.